د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي ز بشیر ګواخ مو هرکلی کوم لسو څخه تر یولسو بجو په دې خپرونه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه اورئ او مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي او په آخره کې به تاسو ته د سولې پر لور اونیزه خپرونه هم دراورو نو هیله مو ده چې تاسو را سره تر اخره پورې ووسئ او دا ټول هر څه رپورټونه او مرکې او مطبوعاتي کتنې او د سولې پر لور خپرونه هم را سره واورئ خو لومړی به عبدالحی کاکړ تاسو ته خبر دوم
سرټکی د افغانستان اجرایي رئیس ویاند وای د پاکستانی فوج مشر به نن کابل ته ورسیږي. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسله والو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د پوره قبطولو هڅې کوي. د ایران ملاتړي حزب الله غورځنګ مشر د عراقي کردانو په پوښتنه یا ریفرندم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللی. او سم د خبرونو تفصیل د افغانستان د اجرایي رئیس ویاند وای د پاکستان فوج مشر به نن کابل ته ورسیږي. نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال جاوید فیصل ول چې جنرال قمر جاوید باجوا به له افغان ولسمشر سره پر روانو دوه اړخیزه چارو د ترګري پر موضوع خبرې وکړي. البته نوموړي زیاته کړه چې پخوانۍ تجربو ته په پام سره له دې سفره تمه نه لري.
چته په کتلو سره دا سړي امید نه لیدل کېږي چې راځل دي هم پاکستان په دې برخه کې اقدامات وکړي او طالب مشران یا استازي چې ستوري خبر تر وبولي. اما یو نوې فرصت دی او زه را پېښ دا غوښتل فرصت څنګه ګټه پورته شي پاکستان په خیر هم ده موږ په خیر هم ده.
بلخوا پاکستانی چارواکو له هم د جنرال باجوا د کابل د تک خبر په رسمي توګه تصدیق نه دی کړی. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې زیاتوالی کړی. پرون د خزانه وزارت خبره سوي خبر پانه کې ویل سوي چې وزیر اعظم شاهد خاقان باسي د تیلو د قیمتونو د زیاتوالو حکم کړی دی. د پټرول او ډیزل په یو لیټر کې 2 روپۍ زیاتوالی سوي. سرلنن به د پټرول د یو لیټر باید 3 روپۍ او 50 پیسې وي او ډیزل یو لیټر به په 9 روپۍ او 40 پیسې خرڅېږي. د پاکستان حکومت دا ګام په نړیوال بازار کې د تیلو د لوړیدو قیمتونو پر وړاندې اخیستی دی. په نړیوال بازار کې د تیلو د یو بیرل بای یو 50 ډالر ده. د پاکستان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د امنیت سخت ګامونه اخیستل شوي دي. بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوسونه ووتل چې په سوله ییزه توګه پای ته ورسېدل. پرون د امنیت په خاطر د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې موبایل سرویس بند کړل شوی وو. هلته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د شورا په مناسبت د تکیه خانو جماعتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړي پام وکړي. د هر خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غني پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د قلعه فتح الله په اووم سړک یو تکانې ته نږدې په ځانور کې حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لشت لږه څلوېښت زخمیان شوي وو. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسله والو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو مطبوعاتي مسؤل تورن نصیر احمد بیګا مشالډو ټول عملیات په شدت روان دي او امنیتي ځواکونه د چنایانو له کیمپ د غورماچ کیمپ پورې رسیدلي. د پونا له دالاره به پاک سي ولسوالۍ به هم ډېر ژر د پولیسو ملي امنیت او اردو عسکر پاک کړي. تورن نصیر احمد وویل چې وسله وال طالبان په غورماچ کې له هم خال خال فعالیت لري خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د قاومت توان لري. دغه په وینا وسله والو طالبانو پر لارو ماینونه ایښي چې د امنیتي ځواکونو پرمختګ سوکه کړی دی. د ایران ملاتړي حزب الله غورځنګ مشر د عراقي کردانو ټول پښتنه یا ریفرندم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللی او خبرداري ورکړی چې دا به د کورنۍ جګړې سبب شي. د شنبې په ورځ په بیروت کې د خبرو پر مهال حسن نصرالله په تکرار سره وویل چې دا به د تقسیم لپاره یو دروازه خلاصه کړي او زیاته کړي چې د ویش مطلب ټوله منطقه د کورنۍ جګړې پر لور بیول دي چې د ختمېدو وخت به یوازې خدای ته معلومي. د عراق لوی شمېر کردانو د سپتمبر په 15مه نیټه د ټول پښتني ملاتړ وکړ خو له قانوني پلوه لازم نه ده چې عراق مرکزي حکومت یې ومني. د عراق مرکزی چارواکو د ریفرندم مخالفت کړی او په غبرګون کې د کوردانو د سیمې له نړۍ سره فسایي رابطه غوسه کړې ده. امریکا، غربي هیوادونه او ملګری ملتونه هم د ټول پښتني مخالفت کړی او دا شان ترکیه او ایران چې په کوردان پاکلیت کې ژوند کوي هم ریفرندم نه مني. هلته بیا د سپین په کاتالونیا سیمه کې نن یک شنبه د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د سپین په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتالونیا د خلکو د هڅې پر جمهوریت ملنډې بللې دي. د سپین بارني چارو وزیر الفونسو دستیس پرون وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمانه ده او د امر د دیکتاتورانو خوشې وسیله وبلله. د میډریډ حکومت په کاتالونیا کې د رای ورکولو الکترونیک سیستم بند کړی او د رای ورکولو ډیری پاڼې ضبط کړي دي. په کاتالونیا کې تقریبا 5 میلیونه او 3 لکه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د امریکا د بارني چارو وزیر پرون د چین ولسمشر جی چینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره په تجارتي اړیکو او د شمالي کوریا په اټومي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر روان سفر خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن په کوریاګانو د قراري لپاره ژا وکړ خو ټینګار وکړ چې شمالي کوریا باید د میزایل پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبرالن ټول ک شمالي کوریا د میزایل لازمین لاس واخلي حالت په ډیر سره قرار سي. شاګلی ټیلرسن ول امریکا له پینګیانګ سره د رابطو لاری لري. ټاکه سوي چې د امریکا ولسمشر راتلونکي میاشت چین ته لاړ شي. د سفر پر مهال ټیلرسن خبر اعلان کړ
President Trump is looking forward with great anticipation.
دی وايي د امریکا ولسمشر په پیکینګ کې را رواني سرمشري سره په لار دی او لومړی مېرمنه میلانیا ټرمپ هم د ډیری تلبسې سره منتظره ده. واشنگټن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بیر العظمي میزایلو د ازموینې لامل د غیبات پر ضد کلک دریس خبر کړي. د سربیا په نوي سات شار کې لشتلج درس او بشری فعالان راغون سوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې مثال نه لري. هغه غواړي چې دا نوښت ګینس د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ریکارډ کړي. فعالانو د نوي سات شار په مرکز کې 620 متره مکعب ځمکه د پلاستیکي بوتلونو په سرپوښونو فرش کړي. د فرش لپاره 3 لکه سرپوښونه راغون سوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو خبرونه مول عبدالحی ککړ څخه ور دل تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې غړ کې د نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. د پاکستانی پوز مشر نن کابل ته ځي. افغان چارواکو ویلي د سول لپاره وړاندیز کړی چې پاکستان ځینې طالب بندیان افغانستان ته وسپاري. یو څېړونکی وایي
قائدیانو تبادله وشوه دا خو بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام دی.
د پاکستان بهرنو چارو وزیر ویلي ځینې وسلوالې ډلې پر ریاست بوج دی. آیا دا د پاکستان په پالیسیو کې بدلون ښیي که څنګه؟
پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي خو دا ته چې دا ګورو چې دا بدلون به کله راځي دا ویل کرا نه خبره.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د قطر دفتر ولې د سولې مذاکراتو کې اغیزمن رول نه دی لوبولې.
مشکل د قطر دفتر او د کوټ شورا ترمنځ د رابطې په خدان ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو. هله ده چې موږ سره تر پای ووسئ. اوریدونکو لومړی ریپورت ته ور شو. د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته ځي. هغه په دې سفر کې د ترګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتی چارو باندې بحث کوي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ستراتیژۍ اعلانېدو وروسته کابل ته دا د کم لوړ پوړي پاکستانی چارواکي لومړی سفر دی. په دې ستراتیژۍ کې پر پاکستان نیوکې شوې چې په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته یې ځای ورکړی خو اسلام آباد دا تورنه رد کړی دی او وایي چې د دوی قربانۍ باید هېرې نشي. افغان چارواکی وای کابل ته د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سفر باید یوازې د ژمنو تر حدا پاتې نشي بلکې د ترګري ختمولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. د افغانستان اجرایه ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د سیمې لپاره د امریکې تر نوې ستراتیژۍ وروسته پاکستان د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي.
تجربه نه ده دا ځل هم زیات امید نه سي کېدلی اما چې یو نوی فرصت دی او نوي تغییرات راغلي د سیمو په منطقه کې ضرورت دی چې پاکستان له دغنو تغییراتو سره ځان عیار کړي. موږ څخه ګټه پورته کړي ځکه چې زړو ستراتیژي مخکنۍ پالیسي نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې دې ستراتیژي مایوسه کړې. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د ترګرۍ ختمولو لپاره له اخلاص کار کول غواړي، نو طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. جاوید فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دې لړکې ورسره پاکستانی چارواکو پخوا هم ډېرې وعدې کړې، خو دا ځل باید پې عمل وشي.
طالبان د سولې خبرو لپاره وبلل شي، حداقل فچیر پاکستان په دې برخه کې همکاري نشي کولای.
اسلام آباد پر طالبانو د پوره کنټرول خبره نه مني. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د افغان چارواکو سره د ترګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې کوي چې د سپتمبر په 6 د پاکستان دفاع ورځې په لمانځنو کې وویل چې د افغانستان جګړه خپل هیواد ته نشي وړلی. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور ردی او په رسمي ډول دریځ لري چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري او عام خلک وژل شوي دي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. همدې سره تړلې یو بل رپورټ هم درو رو د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي اسلام آباد ته د طالبانو بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. آیا د پاکستاني پوځ د مشر سفر او د بندیانو د تبادلې وړاندیز به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو اړیکو په سمولو کې مهم رول ولوبوي او کنه؟ داد عبدالحی کاکر په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د 915 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان شوې تګلاري پاکستانی او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي.
د پرزیدنت ترامپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لار مداخله بعد از افغانی صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې، پیغامونه سم راغلل، زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي، دوی سره وویني او که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي کانفیډنس بلډینګ دپاره.
ډونالډ ترامپ د تګلارې د اعلانولو پر وخت پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد چاسپر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدرسه د ولسمشر ترامپ د تګلارې نتیجه ده، خو د ده په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي، د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید بجوا راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې په رښتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوې ده. نړیوال دا نه شي تحمل کولای، افغانان یې هم نه شي تحمل کولای چې د دوی بچیان دي د پاکستان په تحریک دا هغه د خپرو زلسو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم څه ریزرویشن دي، خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد چاسپر بیا وایي چې د ده پوینا په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو پټنځایونه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې روسیو کې ویل چې ځینې وسوالې ډلې پر دوی بوج دي د څرګندونو ځینې کارپوهان هیله من کړي چې پاکستان اوس د نړیوال فشار له وجې خپله پالیسي بدلول غواړي خو ځینې بیا وایي چې په تیرو وختونو کې هم اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو اعلان کړی و خو لا یې هم نه دي پورته کړي په دې اړه د اسرار عالم مومند رپورټ اورو
د پاکستان ځینې کارپوهان پر دې آند دي چې د هیواد د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې یې ښایي چې اسلام آباد غواړي خپله د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي د نهې پر ورځ د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه آصف په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنګېدونکي حقاني شبکه او د ناقانونه ګرځول شوي جماعت داوا د مشر حفیظ سعید په څیر ناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وای د خواجه آصف دغه بیان دې لور ته اشاره کوي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت اهم غواړي چې خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي
خپل اندرونی جو اس وخت چیلنجز ہے پاکستان کو
پاکستان ته چې په هیواد دننه لا ترهګرو ډلو لکه د پاکستاني طالبانو لشکري جنگوي القاعده او نورو یو شمیر وسلوالو ډلو لخوا کوم چیلنجونه دي نو لدې کبل هم پاکستان غواړي چې خپل پالیسی بدل کړي بلخوا پر هند سربیر افغانستان او امریکا هم د پاکستان له پالیسیو ډیر تنگ دي او د چین هم پاکستان ته مشوره ده چې خپل پالیسی بدل کړي نو دې هر څه ته پکتو پاکستان غواړي چې په خپل پالیسیو کې لچک راولي از ما په خیال هم دغه وجه ده چې د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف ورته سرګندونه کړې دي
طلعت مسعود وایي پاکستان نشي کولای چې خپل موجوده پالیسیو ته دوام ورکړي د امریکا دفاع وزیر هم د شروع پورزو په کابل کې ویلي وو چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده افغان ولسمشر اشرف غنی اهم ویلي له پاکستان سره سوله غواړي او باید اسلام آباد له دې موقع مثبته ګټه واخلي نوموړی وایي ماحول بدل شوی او لومړنۍ پایلې بدې نه دي خو په دې برخه کې قضاوت به له وخته وړاندې وي همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو په اپراسیاب خټک اهم کوي وای دا خبره ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په څرګند ډول دا ومنله چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي او باید دا پریک دی خو نوموړی وای دا ویل ګران دی چې ګین اسلام آباد به دغه خبرو ته عملی شکل ورکړي
چې دا کله 2016 کال کې او پیښور کې سکول کې ماشومان قتل شو او دې لوی خلک غمجن شو ټول ملک نو هغه وخت تاسو یاد شي بیا نیشنل اکشن پلان په نوم باندې یو حکمت عملی اعلان شو چې هغه مطلب دا و چې پاکستان کې انتها پسندی او دهشتګردي سره دا ختم کړی شي خو دا چې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو نظام بچ کولو لپاره د دې چې پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي خو دا چې دا وو چې دا بدلون به کله راځي نو دا ویل کرانه خبره ده
افراسیاب خټک او طلعت مسعود دواړه وایي کچېر اسلام آباد خپل پالیسۍ بدلې نه کړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدی شي خټک وایي که پاکستان خپل سیاست بدل نه کړو نو د عراق او لیبیا په څیر به یوازې شي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
پاته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
پاته منټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دواني مو بجو
د مشال مرکا
په درني مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. اوس هم تاسو ته د یو بل رپورټ دراورو د بلکې یو مطبوعاتي کتنه ده. ډچ ویلې ویبپاڼه لیکي چې یو خوا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی ځان له وسلوالو ډلو خلاصول غواړي، نو بلخوا د دې هېواد په مرکزي سیاست کې وسلوالې ډلې په بدلو نومونو شاملېږي. یادې وی چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوا وسلوالې ډلې ځینې غړي د لاهور په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او په دې ټاکنو کې ځینې رائے هم دوی وړې وې چې ډېر خلکو پې نیوکې وکړې او له حکومت یې غوښتل چې د دې خلکو مخنیوی دی وکړي. د دې مقالې لنډیز درته اسرار العالم مومند وایي.
ډوچه ویلې ویبپاڼه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د حقانی شبکې او د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر دوی بوج دی او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید پاکستان ته وخت ورکړل شي. خواجه صاحب چې تل یې په سیاست کې د پوز په مداخلت نیوکې کړي، دا یې هم ویلي چې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ ځکه لرې کړل شو چې هغه له هندوستان سره اړیکې سمول غوښتل. مخالفونکي وایي د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې ښایي چې پاکستان غواړي خپل د سختدریزو د ملاتړ پالیسي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل ځمکه د هغو افغان طالبانو پر ضد بشپړ عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ نه یوازې دا چې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي، بلکې هڅه کوي چې وسلوال ډلې په مرکزي سیاست کې راولي چې دارنګ په سیاست کې د روشن فکر قوتونو مخه ونیول شي. په دې میچ کې د لاهور په ضمني انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ په برخه اخیستو د پاکستاني ټولنې روشن فکره طبقه ډېر اندېښمنه ده، ځکه چې ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت دعوا سیاسي څانګه ګڼل کیږي. بلخوا د ملي مسلم لیگ ویاند تابش قیوم دا تورونه رد کړي چې ګینې د دوی ګوند ته د پوځي اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه دی. نوموړی وایي د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید له ملي مسلم لیگ سره هیڅ تړاو نشته. خو لاهور میشته سیاسي کارپو احسن رضا له دې سره موافقه نه کوي او وایي نه یوازې دا چې د ملي مسلم لیگ په بینرو د حافظ سعید تصویرونه وو، بلکې د انتخاباتي کمپاین دوران اهم د دې ګوند غړو جهادي نارې وهلې. بلخوا په اسلام آباد کې د یو پوهنتون پخوانی پروفیسر توصیب احمد وایي چې د ملي مسلم لیگ جوړولو هدف وسلوالې ډلې د پاکستان په مرکزي سیاست کې شاملول دي. نوموړی وایي له دې ګام سره په نړۍ کې د پاکستان لویه بدنامي کېدای شي او هیڅوک به دا ونه مني چې ګینې پاکستان د سختدریزو پر ضد جګړه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین بشه گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چکنی
سخت مکنن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجی ګل چې د خبر ایجنسی څخه د قبایلی سیمو د خلکو استازیتوب کوي وایي چې د هغوی خواهش دا دی چې قبایلی سیمې دي پرمختللي هیوادونو په شان ترقي وکړي او د دې لپاره پکار دی چې حکومت زر تر زر قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړي. هغه د خبرې په مومندو کې خبرې لانو تکړه دي او وایي چې که حکومت داسې ونه کړي نو دوی به د فشار اچولو لپاره د مختلفو سیاستوالو سره هم وګوري. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو.
د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجګوله پر دې وایي چې تر هغه چې د اف سی آر د قانون د لاندې قبایلي ولس آزاد وو نو قبایل هم خوشحاله وو، ولې اوس چې کله هغوی نه حکومت آزادي واخیستله نو ولې اوس باید حکومت د اف سی آر قانون هم ختم کړي.
دا نظام کې چې کومې مونږ ته فائدې حاصلې وي ختم شو، چې په هغه کې ټوله غټه خبره مونږ بادشاهت وه چې هر سړی په خپل کور کې بادشاه وو، نه په پاکستان قانون لګېدو نه د دنیا قانون کچا دنیا هر روزګار کولی دغه نه حکومت پختنه نشو کوله چې ته څه کار کوي چې موږ نه هر څه واغسته شو نو موږ نه به څه جوړېدې موږ نه به همدغه خودکش همدا انتها پسند چې خلک به همته خوړې پیسې به همته اخېستې.
نوموړي دا خبرې نن د محمود ایجنسۍ غلنۍ پرېس کلب کې د پرېس کانفرنس په وخت کړي. نوموړي زیاته کړه چې د هغوی خواهش دی چې قبایلي سیمو ته دې د پرمختللو هېوادونو په شان ترقي ورکړي، خو بیا هم حکومت ته هر هغه سهولت باید ورکړي کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې شته دی.
ګوره زموږ خو به خوښه وي چې موږ ته د کوې دولت د ملاو شي او د امریکې چې څومره طاقت دی هغه موږ ته راشي، خو نه چې څه ریاست ورکولی شي آیین د قانون لاندې یو شی وي حق هغه حق موږ ته ملاو شي چې کوم نورو شهریانو ته ملاوي بس دا د موږ حق ګټل.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسۍ مشر نثار مومند وویل چې د هغوی د اف سي آر ضد ګامونو او قبایلو ته انساني حقونو ورکولو لپاره کوششونو کې هغوی تر ډېره بریالي شوي.
نو دا ټول خلک تاسو په دې پوه شئ چې ذهني طور دې ته تیار دي چې دغه نظام کې نور نه پاتې کېدل غواړي.
په دې موقع الهاد شاجي ګل افریدي اعلان وکړ چې په 9 اکتوبر به په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو او د سماجي ډلو په شمول یوه لویه غونډه کولی شي چې په دې لړ کې د هغوی ټولو قبایلي سیمو ته دورې هم روانې دي. دوول چې په دغه غونډه کې به هغوی په حکومت زور راوړي چې قبایل په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013
او اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د تنگ دری خلک له حکومت د روغتیا او تعلیم سهولتونه غواړي. دوی وایي جګړو سخت ځپلی دي، نو ځکه د چارواکي ورته ځانګړی پام وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ځینو مشرانو وویل چې له کډوالۍ څخه د ستنېدو په وخت ورسره چارواکو د ډېرو مرستو ژمنه کړې وه، خو هغه یې پوره نه کړې. په دې اړه نور حال سیلاب مسعود څخه اورو.
د ماکین رازین په منځ کښې د تنګې درې قبایلیون وایي چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه یې جایدادونه کورونه بایللي، د ژوند د تېرولو دپاره هیڅ ورپاتې نه دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي دې میشت ته هم مخ راواړوي. د دغې سیمې یو قبایلي وایي:
زموږ نوم زرداد تای، د تنګې درې یو، میش به نه ډېر تکلیفات تېر شول. اوس یې دغه نه بعد چې کله روغلي خوش خبرې رکولې چې تاسو ډېرې وقارې ملاویږي او ډېر شینو ملاویږي، نه د حکومت د طرفه میشته څه ملاو شول په دشکارو پورته، نه د انجوز د طرفه میشته څه ملاو شول.
د یو بل قبایلي خبرو ته هم خوش ژوند شی:
زه میر بادشاه بند خیل چې میش کله جنګ ولګېده، میش په داغري نه شې، په یودوی په بل شه، په تانیون شه، پنډي په میش تکلیف تېر دی. یې میش له غونډه غز بس دی، ړانګې دي، په تانیون شې، په بېدا یې واري نه دي، زاړې دي، دا وړکه جلکېب زاچیږي. څنګه دا را په دسکارو پورته وده ته څوک مخ نه راړوي؟ دا د امیش غاور وکړو، پاکستان دې میش دی، میش دی، دی تکلیف یې روکو، په دغه تکلیف یې پوسه میش دی، اپیل دی چې تنګ دارا پوته دو د هر شي نه.
د دغو قبایلیانو د مشکلاتو، نیمګړتیاوو او غوښتنو په باره کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده:
په داسې شکل څه دی چې تنګ دارا لکه تنگ داری کے خرچے مشکلات چار روڈ گائے اور بجلی دی اور سارا سروے دو زیادہ تر زر نظر کی شروع کو چکلا دا اکتوبر نومبر خاتم سی بیا خونہ سروے کے دائی سی بین دی بجلی انتظام کے دائی سی نہ دروڈے داوی تر زر نظر کی دا حکومت دی تنگ داری سروے اور دی بجلی انتظام دا حکومت
دی تنگ داری کا بالیانو دا ہم واویل چھ سرکار دے دوی پتش و تورو خبرو نتر باسی کنی دوی با مجبور شی چې سیما پرېږدي او یو ځل بیا بلوري تا کډې وبایوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، رزین، سویلی وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، زموږ خپرونې همدا اوس تاسو وړاندې کیږي. تاسو یې کولی شئ له هغه ځایه واورئ، او که چېرته تاسو په فیسبوک او ټوټر باندې یاس نو له هغه ځای هم زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کوی شي او کولای شي چې د مشال ریډیو په خبرونو کې د خپل وړاندیزونو او تجویزونو د لارې برخه واخلې او موږ ته ووایه چې خپلې خپرونې ساسې لپاره څنګه ښایسته کړو. اوس لس نیمې بجې شوې. راځئ چې له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د اجرایي رئیس ویندوی د پاکستان فوج مشر بنن کابل ته ورسېږي. نن له مشال ریډیو سره د خبر پهحال جاوید فیصل وایي چې جنرال قمر جاوید باجوه به له افغان ولسمشر سره په دوه اړخیزو چارو د ترګلې په موضوع خبرې وکړي. بلخوا پاکستاني چارواکو له هم د جنرال باجوه کابل د تګ خبر په رسمي توګه نه دی تصدیق کړی. د پاکستان حکومت د پټرولو او ډیزلو په قیمتونو کې زیاتوالی کړی. پرون د خزانې وزارت له خوا خبر رسېده خبر پاڼې کې ویلي چې وزیر اعظم شاید خاکم عباسي د تیل د قیمتونو زیاتوالو حکم وکړ. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېږي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي د وسوال طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د پاکولو هڅې کوي. په شمال کې 209 هم شاینی کلي اردو مطبوعاتي مسؤل تورن نصیر احمد بیگا دا خبره مشاهده کړه. د ایران ملاتړي حزب الله غورځنګ مشر د عراقي کردانو کړ پوښتنه یا ریفرنډم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللې. خبرداری وکړي چې دا به د کورنۍ جګړې سبب شي. د شمی پرسه بیروت کې خبريان بر په مال حسن نصر الله تکرار ټول چې دا به د تقسیم لپاره دروازه خلاص کړي. د سپین په کاتولینیا سیمه کې نن د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کېږي. د سپین په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتولینیا د خلکو د هڅې پر جمهوریت ملنډې بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د چین ولسمشر جی چینګ پینګ او نورو شمیر چارواکو سره په تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اټنو باش او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روان سفر خبرې وکړي. د سربیا په نوي سات ښار کې د شتلغه 300 بچری فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو د سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې مثال نه لري.
له عبدالحی کاکړ څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې که څه هم د احتساب لپاره د پارلیماني کمیټې غونډه په بنده کمره کې وکړل شو خو د قانون د وفاقي وزیر زید حامد د خبرونې او سرچینو نه داسې ښکاري چې نوې احتساب قانون په اخیرنۍ مرحله کې دی. اداري وایي د پاکستان د احتساب په موجوده قانون ډیرو خلکو ته اندېښنې دي او په عمومي توګه دا تاثر ورکول کیږي چې دا قانون یوازې د وړو خلکو پر ضد کارول کیږي او شتمنو غټانو ته د پلی بارګین یا خپلو کې د جوړجاړي په نوم باندې سپین او پاک چیټ ورکوي او دارنګ د مارشالله په دور کې د سیاسي وفاداری او بدلولو لپاره هم دا قانون استعمال شوی. اداري اخري کې لیکي که څه هم اوس پارلیماني کمیټې لګیا ده د قانون جوړوي خو په دې باندې یو شمېر پښتنې راول لاړ شوی چې آیا دا قانون به د وفاق پورې محدود وي او کنه ثبوت به هم غزول کیږي. باید چې حکومت دا پوښتنه جواب کړي او د دې سره سره د دې قانون خ جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو سره هم سلا کول وي. نو هیله ده چې د پارلیماني کمیټې غړي به درتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې یو ښه قانون جوړ کړي. د غرنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په کار دي چې دا قانون نه یوازې د سیاستوالو یا حکمرانانو لپاره روی بلکه د جرنیلانو ججانو او صحافیانو احتساب پکې هم وکړل شي چې دارنګ په دې ملک کې د احتساب قانون یوازې تر د سیاستدانانو پورې پاتې نشي او دا د هر هغه چا پر ضد وکړول شي چې په درغلیو کې ککړ وي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد اکان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ غونډه کې د منطقي په صورتحال باندې غور وشو چې پکې وویل شو چې محفوظ او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی او دا چې د افغانستان د مسلې حل یوازې په مذاکراتو کې پټته. د ادارې په وینا د منطقي د امن او موجوده صورتحال پرانا کې پکار ده چې پاکستان د امریکای د نوي پالیسۍ راتلو وروسته خپل یو موثر کړنلار جوړ کړي او د لړکی پارلیمان په هم په اعتماد کې واخلي نو پاکستان ته به ډیره ګټه ترلاسه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې ویلي پاکستان غواړي چې د حافظ سعید په مشرۍ په نوي مذهبي سیاسي ګوند بندیزونه ولګی. بلخ رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د شیعه مسلک غړو ته ورپی خو غوښونو باندې لیکنه کړې ده. د شاهین بنیری لخلی د دواړو لیکنو غټ کې وره.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د هیواد د انتخاباتو کمیشن ته ویلي دي چې د حافظ سعید په مشرۍ په نوي مذهبي سیاسي ګوند بندیزونه ولګی. په حافظ سعید په کال 2008 کې په هند کې د ترهګرو بریدونو تور دی او امریکایي په سر لس میلیونه ډالر هم اعلان کړی دی. د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان هارون شینواری خبری ایجنس ته ویلي چې د اکتوبر په 11 نیټه به د کمیشن د 15 ججانو ډله کینی او د ملي مسلم لیگ په نوم د حافظ سعید د سیاسي ګوند د حیثیت جاج باخلي. نوموړي زیاته کړې ده ملي مسلم لیگ لا تر اوسه د الیکشن کمیشن سره نه دی رجسټر شوی. ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه وسلوارې ډلې سره تړلې دي او په دغه ډله په هند کې د ترهګرو بریدونو تنظیمولو تورونه دي. امریکا هم لشکر طیبه یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. ملي مسلم لیگ په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوارو ډلو سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د شیعه مسلک سره تړلي خلک وخت په وخت د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو ښکار کیږي. په کال 2011 کې په مزار شریف کې په یو ترهګر برید کې له اتیا او ډیر شیعه مسلمانان وژل شوي وو او د دغې نه یو میاشت وړاندې په کابل کې شلو نورو کسانو په یو جماعت د برید په نتیجه کې ژوند بایللی وو. په افغانستان کې د شیعه مسلک سره د تړو لرونکو پوره شمیره نه ده معلومه، خو د یوې اندازې له مخه دوی د آبادۍ د لسو نه تر شلو فیصدو پورې دي چې ډیر خلک یې تاجک او هزاره دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په twitter.com باندې تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او غزنه زمونږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. همدارس په فیسبوک باندې هم موږ یو. که چیرته تاسو په فیسبوک باندې شتون ولرئ نو مشال ریډیو پاڼه در سره خوښه کړئ. له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې زمونږ رپورټونه، تصویرونه، ویډیوګانې دا ټول خپل ملګرو سره هم شریک کړئ، خپل هم په تبصره وکړئ او خوښ کړئ او د هغې د لارې موږ سره خپل وړاندیزونه هم تاسو شریکوي شي. اوس ننګرهار ته ورځو. لاغه د تاسو رپورټ درورو. دا مهال په ټولنیزو مطبوعاتو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې واورېدل چې په فیسبوک او ټویټر باندې مشال ریډیو شته دی او خلک پې فعال دي، موږ خپل وړاندیزونه هم رالیږي. همدغه رنګه په ټولنیزو مطبوعاتو کې نن سبا د افغانستان د مشرقي ولایتونو خلکو یو کمپاین پیل کړی دی. دې کمپاین ته دوی د ننګرهار وژغورئ نوم ورکړی. وایي حکومت دی د دغه سیمې امنیت ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د سنیټ مشر فضل هادی مسلم یار ویلی دی د خلکو خوندیتوب لپاره چارواکو سره خبرې کړې. مسلم یار د ننګرهار د بیامنه ولسوالۍ چپراړ سره تعلق لري او وایي خلک باید د حکومت سره د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سینیټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له ولایتي چارواکو سره یې د امنیت په اړه خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بدامنیو مخه به نیسي.
سرپرست والی قمندان د امنیت وسره څنګه کې نور امنیتي مسؤلینو سره ولیدل، د هغوی ستونزې مشکلات مو راواخیست. کوم چې مرکز پورې اړه لري هغه مو ځان سره یاده شو او کوم چې دلته دي چې څه اطمینان د دوی وو مونږ ته راکړه او زموږ د خوانه کومه سپارښتنه چې ورته کېده هغه وشوه. موږ د داخله وزیر او د امنیت ملي عمومي رئیس راوخته، په دې به ورسره تفصیلي خبرې کوو چې څنګه وکولی شو په ټول افغانستان کې د وضعیت په ښه کولو بالخصوص په ننګرهار او مشرقي کې د ښهوالي لور ته لاړ شي.
دی وړاندې وایي چې ملي امنیتي مسؤلین د بدامنیو په مخنیوي کې شپه ورځ قرباني ورکوي، باید چې له پامه ونه غورځول شي.
د ولس تشویش قابل قدر ده، خو څه چې د مصالحو قرباني ده دا باید هېر نه کړو. یو کال وړاندې زموږ مصالحو قوتونه ګامونه په چیرګام څه چې چپرهر ولسوالۍ تم دیو قطر لمخې نشتل نن په یو رینجر کې زی سید چې دلته په خار کې امنیتی وضعیت د ترور او پلان شوه کوم پروګرامونه چې دي د دشمن سره په دې کې په کشمیر ورګاونه سره سیدګي به بازي قضایو ته نه کړی دې کې درسته ده چې موږ ورته رابطه هم محلي حکومت ویلې هم مرکزی حکومت ته وایي جدي پاملرنه وکړي.
خاغلی مسلم یار په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې په فعال ځوانانو غږ کوي چې خپلې نیوکې او اعتراضونه د مدني حرکتونو په وسیله د چارواکو تر غوږونو ورسوي.
موږ داسې یو دښمن سره په دښمنۍ اخته یو چې هغه یوازې د عقیدې او فکر په نوم باندې موږ تاسو نه وژني بلکې د سیمې او د ګاونډۍ هیوادونو د استخباراتو او د فوج مکمله حمایه غوښتي سره نو زموږ به غوښتنه دا وي چې لطفا د خپل نظام تر څنګ ودرېږئ تر څو دښمن د دې نه سوء استفاده ونکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار زیاته کړه چې که په ننګرهار کې د دلو نوم هر څوک ناوړه ګټه پورته کوي امنیتي ادارې دې ونیسي او سرنوالی ته دې ور وپیژني. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ بیا چرچو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له مشال ریډیو څخه تاسو د خبرونو او د ورځنیو چارو په اړه د مختلفو پیښو په حق له د ریپورتونو علاوه اونیز خبرونه هم وړاندې کیږي. پرګنې دغه سی و خبرونه ده چې د مذهبي اقلیتونو د ستونزو او دوی ته د ورپیښو مسایلو په اړه به بحث کیږي. تاسو دا د یک شنبه یعنی نن د اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوریدئ شئ او د چهارشنبه په ورځ هم اوري تاسو د چهارشنبه په ورځ دا تاسو ته دوه ساعته بعد به تاسو دا اوري. خو اوس چې کوم خبرونه تاسو ته موږ وړاندې کوو هغه د سولې پر لور خبرونه ده. د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد په حق باندې خبرې کیږي او په دې باندې پکې بحث وی چې څنګه خلک کولای شي د ټوپک او د جګړو بغیر خپلې مسلې حل کړي، څنګه دوی کولای شي چې د جرګو مرکو او د خبرو اترو د لارې خپلې هغه ستونزې چې کېدای شي په جنګونو بدل شي، په نښتو او په ډزو او په جګړو بدل شي، هغه له تشدد بغیر په خپل منځ کې د خبرو د لارې حل کړي. نن هم په دې خبرونه کې په همدغه مسله باندې بحث شوی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره څه کېدای شي او د قطر دفتر چې د طالبانو یو دفتر دی هغه ولې نه دی توانېدلی چې د سولې په مذاکراتو کې کم رغنده رول ولوبوي او اغیزمن ثابت شي. دا خبرونه تاسو د یک شنبه او دو شنبه پر ورځو له مشال رډي واره.
د سولې پر لور
اوریدونکو سلامونه. برطانوي ګارډین ورسپانې په یو رپورت کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې د طالبانو د قطر دفتر وتړي چې غنی هم ورسره منلې ده. دا دفتر د سولې د بهیر پر مخ وړلو لپاره جوړ شوی و خو څېړونکي او افغان چارواکي وایي طالبانو دا ځای تر ډیره د ملګرو هیوادونو پیدا کولو لپاره کارولی دی. د قطر حکومت د دې دفتر پیسې ورکوي. نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې غږیږو چې د دغه دفتر شتون یا نشتون به د جګړې ختمول لپاره د سولې پر مذاکراتو څه اغیز وکړي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم.
په قطر کې د طالبانو دفتر په 2011 کې هغه محل جوړ شو چې په افغانستان کې حامد کرزی ولسمشر و. هغه وخت یې هدف د سولې مذاکراتو اسانول ښودل شوی و. طالبانو غوښتل په 2013 کال کې دا دفتر رسمي کړي او خپل بیرغ یا جنډه پرې ولګوي، خو د ولسمشر کرزی حکومت پرې اعتراض وکړ او وی ویل که داسې وشي نو اندېښنه ده چې دا به د طالبانو جلاوطنه حکومت په توګه وپېژندل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د طالبانو قطر دفتر باید یوازې د روغې جوړې د خبرو لپاره وکارول شي. د هغه په وینا کولی شي چې طالبانو ته په افغانستان کې دننه هم د دفتر د جوړولو زمینه برابره کړي.
من هر هغه ادرس چې هغه د طالبانو استریتوب کولی شي او هغه ادرس چې افغانستان کې د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د یغولو لپاره هغه آمدګي ولسی موږ ورته هرکلی وایو. موږ وایو چې د نمایندګي یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات کوو د سولې مذاکرات شروع کېدلو دي په راروان باندې پیشرفت وکړو.
د سولې پر لور
په دوحه کې د قطر دفتر یو طالب چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل د دې دفتر بندېدو سره به ممکنه مذاکراتو لپاره وړه پرانستې کړکۍ بند شي. پر دې دفتر نیوکې کېږي چې د افغان حکومت سره د سیاسي روغې جوړې لپاره کم او د بېلابېلو هیوادونو سره د طالبانو اړیکو زیاتولو لپاره ډېر کاریږي. په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي د مذاکراتو واک د قطر دفتر سره نه بلکې د طالبانو کوټې شورا سره دی، نو ځکه یې ضرورت نشته.
لړۍ همداسې دوام وکړي چې په سوله کې پرمختګ نه کېږي او د قطر دفتر مثلا دې ته راضي نه ده چې د افغانستان حکومت سره کېږي، نو د قطر د دفتر اهمیت سم نه که همداسې فعال هم وساتل شي، کوم رول به نه لوبوي په سوله کې، تر لاسته راوړنه به نه لري او که بند هم شي زه فکر نه کوم داسې ښه تاثیرات لري. که موږ ګورو په اوایلو کې دغه دفتر مستقیم د هغه کوټې شورا د موقف او د تګلارې نمایندګي کوله. د ملا عمر د مرګ نه بعد د ملا منصور مثلا چې کله دی رهبر شو د طالبانو عمرو د زمان د قطر د دفتر اهمیت هم له منځه لاړ.
د سولې پر لور
د طالبانو قطر دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه هیواد کې د طالبانو ټول شپږ دیرش غړي اوسېږي، خوشپاړه سي د دې دفتر کارکونکي دي. مولوي عباس ستانکزی مشر دی. د طالبانو پر چارو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبان دا دفتر خپلو جنګیالیو ته د دوی د موازي حکومت په توګه ښیي چې افغان چارواکي یې غوسه کړي دي.
زب خلک دا دفتر بندیږي نو دا به بېخي یو داسې اعلان وي چې هغه د امن او مذاکراتو او طالبان سیاسي ډګر ته راوستلو هغه عمومي پلان چې کوم ده هغه له منځه ځي. او البته که دا تړل کېږي طالبان دپاره یو شربت ده، ځکه چې طالبان اوس خپلو جنګیالیو ته دا وایي چې موږ اوس یو قوت یو، چین سره، له مرکزي آسیا سره، له روسیې سره، له عربي هیوادونو سره، د ملګرو ملتونو لویو شمېر ادارو سره ملاقاتونه کوو او دغه ټول ملاقاتونه د قطر د دفتر له کېږي. ممکن دغه دفتر د بندېدو چانس جوړ شي خو داسې ډېر نه بریږي، او امریکا دغه دفتر د امریکا په خوښه او اجازه جوړ شوی ده. قطر خپله یعنی یو فیسیلیټیټر یا یو کوربه ده. تر ټولو عمده مشکل د قطر د دفتر او د کوټې شورا ترمنځ رابطې پوخران ده. داسې ویل کېږي چې ډېر وخت داسې وشي چې د دغه دفتر مشران له خارجیانو سره وګوري او بیا چې کله دوی خپل پیغام مرکز ته مخابره کړي بیا خو میاشتو میاشتو باندې دوی منتظرین دي، له دې خوا یا جواب نه راځي. او د دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې کله طالبانو نوی مشر ملا هبت الله خان راغلی ده، د هغه نه وروسته په دغه دفتر کې کوم تغییر او تبدیل نه دی راغلی. د ملا منصور په وخت کې به تغییر او تبدیل راتللو، نوي کسان به ټاکل کېدل. خو اوس داسې برېږي چې دغه دفتر او د ملا هبت الله ترمنځ هم
ډیر داسې قوي رابطه نشته.
د سولې پر لور
د برتانی ګارډین ورسپانې د طالبانو د دوهې دفتر د تړلو یو بل وجه د سعودي عرب او قطر ترمنځ ډیپلوماټیکو اړیکو خرابېدل خودلی. سعودي عرب او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او سختدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دوها د ترهګرۍ مالی سرچینې برابرۍ، خو قطر دا تورونه رد کړي. اوریدونکو، په لومړی کلونو کې د قطر دفتر د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو 15 مشران د بو برګدال په نامه د یو بندي امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانتنامو له زندانه خوشی شول، ګټه شوې خو له هغې وروسته دومره اغیزمن نه و. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي افغان حکومت د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار سره هم کامیابی خبرې وکړي، نو همدغه سي د طالبانو سره هم کولی شي، نو ځکه د دې لپاره د قطر دفتر ته اړتیا نشته.
دوی په پاکستان باندې بالکل 1% هم بوج نه کوي. دا ورته مې آی چې موږ ته طالبان راکړي دا کوي نه شي ورکو. تاسو د کوم یوم دغه شوې مری کار نو چې کوم خلک غي داسې معمولی غوندې لیڈران ته اتنی خبر راوړي غي ضروري نه پاکستان خبره مانی.
ګلاب ګلاب لی میرا لفظ رو وینو کیوڑے میراج سے زوانی مرگ سے مر سے جنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا.
اور جن کو تاسیل مشال ریڈیو دا سول پر لور خبر وناو رہی. افغان چارواکي وایي چې طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت کولای شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیاوي رامنځته کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي ټول باید په دې پوه شي چې جګړه هیڅکله د مسلې حل نه دی. نوموړي سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنه کړې ولې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره هڅو ته زیات پام نه کیږي.
د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، د سولې عالي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په همغه ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندار کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لاره شي د ټول خپل لپاره د منلو وړ وی مولرو.
له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینی امکانات برابر وي. په څه شکل کې دی شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت د خبرې مخته یوړ شي؟ د غوي ادرس چیرې د لغو سره په څه ډول کوي شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو من هر ډول درمګلټوب ته او ما تحصیل کوننده ته امادګی لرو مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له غوښته نړیوالو ملاتړ سیمه کې سیاسي جماره مست کول د افغانستان د سولې ثبات لپاره اساسي ده. بل مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس ته ووسی، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو که چیرته د طالبانو مشرتابو دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري په هر هیواد کې، د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې، وګوري د افغانستان حکومت دغه لپاره آمادګی لري. افغانستان حکومت د سولې علي شورا په بار بار باندې د سولې لپاره د آمادګۍ غږ کړی ده. برعکس د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو تحریک لخوانه په هیڅ ډول باندې د دې لپاره تر اوسه پورې رسمي غږ نه شو شوی او هیڅ ډول شرایط نه وړاندې شوي. د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د خپل خاورې څخه، د خپل تمامي ادیت څخه او د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي. دا د افغانستان په ستراتیژي کې شامل دي. د چې کله مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نه وروسته بیا د یو وخت تقاضا ده چې په ټولو سیمو کې په څه ډول باندې موږ قربان کولی شو، په څه ډول باندې موږ سیمه ییز ثبات راوستلی شو، په څه ډول باندې موږ د دواړو خواو ترمنځ محلي قربان باندې فکر کولی شو. دا وروستنی قدمونه دي. کله چې تریز ډول آمادګي نه وي، د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړي.
د سولې پر لور
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټر سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
راشد رحمت باران هار غسته اونه راشد رحمت باران هار غسته اونه شول کا دکلی د شول کا دکلی د چنا هار غسته اونه راشد رحمت باران هار غسته اونه راشد رحمت باران هار غسته اونه رحمت بارانا ہار غستے اوڑے راشد رحمت بارانا ہار غستے اوڑے راشد رحمت بارا ہر غستے اوڑے